اته بجې شوې احمد چې بریم دا سجړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم د دې سات په خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو دا سجړو میل ما چوڑا دی به اسما همکار تاسو ته معرفي کړی چې څوک میل مده او د ورکو شوې عزیزانو پروګرام لرو خو زمو تنها په خبرونه کې کوربه يم نو خبرونه په هند کې د افغان سکانو او هندوانو یو پلاوی د هند له بهرنیو چارو وزیر سره خپلې ستونزې شریکې کړې په دې غونډه کې چې پرون په نوې ډیلي کې وشوه افغان هندوانو او سکانو د خپلو ویزو مشکل ایس جی شانکر ته بیان کړ او هغه ته یې وویل چې دوی په افغانستان کې خپلو مذهبي تاریخي ځایونو ته اندېښمن دي جی شانکر تر غونډې وروسته وویل چې ځینو افغان سکانو او هندوانو ورته وویل چې دوی غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي نو د بهرنیو چارو وزارت په پر داسې یو میکانیزم کار وکړي چې دغو افغانانو ته د تګ او راتګ په ویزو کې اسانتیاوې برابرې کړي په افغانستان کې اوس شاوخوا شل تنه سکان او هندوان پاتې دي د بشري حقونو د څار سازمان مرستیال هیدر بار وایي ملګري ملتونه په افغانستان کې له سترو ستونزو سره مخامخ دي اغلی بار دا خبره په یوه ټویټ کې چې پرون یې خپور کړ کړې ده دې زیاته کړې د ملګرو ملتو ادارو د ښځو پر کار د بندیز په شمول د طالبانو د غوښتنو په وړاندې نا اصولي امتیازونو ته د غاړې شودو په خاطر اوس خپل پروګرامونه د هغوی له لا ډیرو حملو سره مخامخ کړي دي د بشري حقونو د څار سازمان رسټیالي ملګرو ملتو ته په خطاب کې ویلي چې د طالبانو د غلي کولو لپاره د نا اصولي اقداماتو منل د نړیوال سازمان ته ګټه نشته رسولی د دې سرګندونې وروسته لدی وکړي چې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف پرون ویل چې ممکن د طالبان حکومت نا حکومتي مؤسسې په کلیوالي ښوونځیو کې افغان ماشومان له زده کړو منع کړي د طالبان حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوي په خاطر له زیانمن شویو افغان کروندګرو سره د نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی پرون د ترکیې انادول خبری آژانس ته وویل د دوی حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله په هغو سیمو کې چې د کوکنارو مخه نیول شوې لوی پروژې اجرا کولی نشي نو له نړیوالې ټولنې غواړي چې له کروندګرو سره د مرستې لپاره د متبادلو کارونو په برخه کې کومک وکړي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې عالی محکمې پرون د تحریک انصاف ګوند د مشر او پخواني صدر اعظم ضمانت د قتل په یو دوسیه کې ومانه د عمران خان مدافع وکیل وویل چې دا په دې معنا ده چې په راتلونکو 14 ورځو کې د دې قضیې په تړاو څوک عمران خان نشي نیولی عمران خان د می په نهمه د 3 ورځو په مخه توقیف شو چې له امله په پاکستان کې پراخې خونړۍ مظاهرې وشوې روسي ځواکونو لږ وروسته تر دې د خرسون سیلاب ځپلې سیمې پرون وویشتې چې د اوکراین ولسمشر دې سیمې ته ورغی ولودمیر زیلنسکي پرون د ژغورونکو هڅې له نږدې ولیدې ژغورونکي هڅې کوي چې له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د دنیپر پر سیند د لوی نړېدلې بند له امله په سیلونو کې ایسار شوي دي د ازادي راډیو یوه خبریال له سیمې راپور ورکړ چې د ماسپښین له 2 بجو وروسته د خرسون په کورابل سیمه کې څو سترې چاودنې واورېدل شوې د دې سیمې د پوځي ادارې مشر الکساندر پروکوجین وای چې روسي ځواکونو د خرسون ساحلي سیمې او د ښار منځ په نقشه کړ مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته مخه کړو یو راپور ملګرو ملتو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي او ایران په بدخشان کې پرونی 14 وخندله د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی هم په یو ټویټ کې لیکلی دی چې دا یو ترورستي عمل دی په مرکز فیض آباد کې د پرونی 14 د مرژوبلو د شمیر په اړه زړه نقیز راپورونه ورکول کیږي وی خبری سرچینې د نوم نشول په شرط ازادي رډو ته ویل چې تر پرونه وخت پورې په دې پیشه کې 19 وشل شوی او 13 نور ژوبل شوی دی په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات کلتور رئیس معزالدین احمدی د وشل شویو کسانو شمیر 14 شي تفصیل په دې راپور کې
دا چاودنه تر غرمې مخکې په 19 بجې د فیض آباد د نوي ښار د لومړی حصے په نبوي جماعت کې داسې مهال وشو چې ځایي طالب چارواکي او عام خلک د بدخشان لپاره د طالبانو د مرستيال والی نثار احمد احمدي فاتحې تراتول شوی وو نثار احمد احمدي تر دې 2 ورځې وړاندې یعنی د سه شنبه د ورځې په موټر بمې پریت کې وشل شوی وو پر احمدي د حمله مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست وروسته لدی چې د 2020 په اگست کې طالبان بیا وخت رسیدلی داعش ډلې د غنو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستې ده طالبانو مخکې ادعا کړې و چې په یو لړ عملیاتو کې داعش ډله په افغانستان کې ځپلې ده. د امریکا د مرکزی قومندانۍ له اټکل سره سم په افغانستان کې د داعش د وسلوالو غړیو شمیر 2250 تنو ته رسیږي. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست فیض آباد چاودنې ته په اشاره په یو ټویټ کې پرون ناوخته ولیکل چې د امریکا متحد ایالاتونه په یو سپیشلی ځای کې دا بوشتون کې جنایت غندي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما هم د برید غندلې او په برید کې د ملکیانو پر وشل کېدو ژوره اندېښنه ښکاره کړې وه. ایران هم دا بریت خندل دی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی ویلی چې پر بیګونا خلکو په تیره بیا په مذهبي ځایونو کې بریدونه د اسلام د تعالیمو خلاف عمل دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په څو ټویټونو کې کښلی چې د فیض آباد پرونی حمله د دشمنانو کار دی. د جمهوری حکومت په محل هم د تورته حمله په جماعتونو او د جنازي او فاتحه په مراسمو کې کېده. همغه محل هم حکومت دا ډول بریدونه د اسلام د دشمنانو کار باله او تر ډیره به مسؤلیت د طالبانو په غاړه اچاوه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هلی دور کوسو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو او همدارس د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هله چې ټولو روغ جوړ او سوکاله وسی د نن ورځې د خبرونه تاسو ته زه تای روشان وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د ډیرو کلونو راهیسې د خبرونه یعنی دور کوسو او پیداسو عزیزانو او دوستانو پروګرام د ازادي رادیو په چوکاټ کې تاسو ته وړاندې کیږي او په دغه موده کې موږ ستاسو ګڼ شمېر پیغامونه چې د خپل رکوسو وازیزانو په باب مو موږ ته رالېږلي دي خبره کړې دي او همداراز د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه چې ستاسو د ځینو پیدا شوي دوستانو او خپلوانو د پیدا کېدو په هکله معلومات راکړې دي مو تاسو ته خبره کړې دي او همدارنګه تاسو هم کله کله د خپل هغو رکوسو وازیزانو د پیدا کېدو زیری ورسره لږې چې موږ د دوی دغه خبر د دې رادیو لاره خبر کړی دی مشتمو راکړی دی چې البته د زموږ د ډیر خوشي او یار سبب ګرځیدل دي. نو زموږ هیله د ګران اوریدونکو څخه دا ده کله چې د دوی کوم رخصوي کس پیدا سي نو لطفا دغه خبر زموږ او اوریدونکو سره هم شریک کړي. ستاسو څخه مننه. اوس مراسو دغه خبرونه به د تل پشان د هغو اوریدونکو په پیغامونو سره پایل کړو چې ستاسو د رکوسو دوستانو او خپلوانو د پیدا کېدو زیری راکوي.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټولو کارکونکو او ګلالوی اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولې غواړم. په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ترکم چې د شاو خالص کالو رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نمیږي. کله وایي زه د بلخیم، کله هم وای د لوګر او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل يم. خو د ټیک سیمه چاته نشي. محمدین د لسکالو رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان رور کده محمدین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شميره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شميره د چي واړي صاحب هم لري 0022 21 1. شميره ځل بیا تکراروم 0022 21 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه روشن سه محترم تحت تکنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم د ولحکه مرخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم منګ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي او د چپ لاس دا یوه ګوتی هم کږه ده. نو که د هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته اتصالات شمېره وایم 0 8 8 سالور 50 3 3 50. واتساپ هم پشته دی که څوک عکسونه غواړي د چا په کار وي نو عکسونه یې ورلیږم. بله شمېره 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم واتساپ پشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا فعاله شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي، نو عکسونه کله چا په کار وي ورته یې ورلیږم. 0 8 8 4 5 0 3 3 5. د تاسو هغه د رادیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاد څخه بدر نش هله کیږي چې قدرت الله نامي کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادره کس سوی دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښ هله کیږي چې دا اعلان ته وسپارې ستې تر څو کورنۍ خبر سي. او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 8 8 1 5 0 9 5. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي، ان شاء الله نو دا کس به تر خپلې کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
درنو ریدونکو، په دې هیله چې تاسو راکسبي عزیزان هم ارڅه جر پیدا سي، اوس په هم دغه غرانو او ریدونکو پیغامونه خبره کړو چې د خپل ورکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
سلامونه روشن سه محترم تاسو هغه خواږه چې د دې رادیو ته غوږی ټولو ته خاص سلام، هم دغه وخت خیر. ګګنوال در سره حسیب الله خاموش مرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه ما روشن سے محترم دلتا زوگ یو تن د ترزوی زول حق د پلار نومی امیر محمد دی. پیرو سلور غزو رہی سی د ننګرهار ولایت کامی ولسوالی کی د خپل واده پورز نادر کشوی ری دیدونی ولد دغ حلق لکس ذهنی توازن سون زیلری ذهنی توازن ایگل ودو د واده پشپا نادر کشوی ری تین جامعی او تور و اسکتی پرتنو دیالوانی ورد دا دغا لاف باندی خلکو فی هم دا کار چطا پدیالوانی معلوماتی دا مسلمانی و انسانی هم در دیل مخیری وقت تر پدی دوا تیلیپونی شمیرو ری کونی فی اطلاعات شمیروائیم 0 98 99 322. یعنی 0 8 0 9 9 3 2. شمیرے ادل بیا وائم 0 8 9 0 9 3 2. بلا سالات شمیر وائم 0 9 5 3 2. یعنی 0 3 0 3 3 8. نو پدیلا چار چت معلومات وی پام دا شمیرو د مخسر اون سی واتس اپ شمیره هم وای 0 8 9 9 5 2. تر بیا خو وخت نو خې شری.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو مینوالو ته. نور الله هجران ملک کابل. زمونږ یو د ترزو چې د څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی. تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرشو کلو عمر لري. نوم یې نواب دی، د بل ورور نوم یې ملاخیل دی. نو یعنی قد هغه داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې یا پیدا کړی ورسره یې څه درکې لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایه. شماره ورته وایم ریبا شماره ده واتس اپ هم په حال 0 4 15 3 یعنی 0 1 1 4 1 15 3. بل اتصال شماره ده 0 1 8 0 8 1 9 4. یعنی 0 1 8 1 1 4 9. په دې هیله چې پیغام نشه چې باقي تاسو ښه پروګرام په وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله ریلمن ولایت مساکله د ولسوالۍ د تختپل د کلي دی دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 14 کاله کې زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 1 0 4 2 1 2 15 8 1. دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 1 8 4 9 15 15 4 1 8. دا غزما د ټلیفون نمبر دی او اله خلک دی اله رنگونه نه وي شاید څوک معلومات لري ما ته دې زنګ ووي. ان شاء الله خپل د طاقت پرې چې زما قدرت رسیږي غوونه څه خو سره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهم ما قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو څنګه یاست؟ زه حمزه لغونی مې لغمان له خاصه کې څه خبره مې نه درته کړو دا الهام فلم دا شعر ته ونه کې نو ته ورو ورو لازم یو شي چې ورو ورو اته شي چې حاجونه ها شکایت یو اته یعنی چې ورو ورو اتیا مې نه وښکته اتا دا په دې کې نو چې پیغام نه ترسره کړم خو په ما.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته. زموږ یو ځوان قصوی دی د صدا په نام دی د پلار نوم یې دوست محمد دی. مساکله د ولسوالۍ څخه قصوی دی. تقریبا 15 کاله عمر لري او د ورکی چې دی قصوی دی اتنه میاشتې کېږي. نو کې په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو ژنګ ووایي. د بي سیم شماره ده 0 1 0 8 0 5 8 2 2 5. یو ځلی بیا درته اعلانوم 0 1 0 8 0 5 8 2 2 5. دا په میسن شماره ده او بل شماره درته اعلانوم 0 1 8 2 0 8 0 4 3 8. یو ځلی بیا 0 1 8 2 0 8 0 4 3 8. هر ور چې په اړه معلومات لري مشته دی په دغه شمیره ژوند ووي. الله په امان.
ازادي ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمدین د بلخ ولایت چهر بوله کول سوالی دی چې جنوارې د کې سیستم اسکم مې یو ملګری دی په نامه د محمدین تاجی عثمان زوی دی د محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک الدین او تاجی الدین ورور دی. د بلخ ولایت چهر بوله کول سوالی وسیدون کړي د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې و هغه مخکې د کور څخه وصلې دي په دې مقصد چې زموږ دوبۍ ته یا افغانستان ته. نو که چیرې یا دز ما ځاغوي یا بل ور د په اړه کې معلومات لري د اسلامي همدردی له مخې دي په دغه شمېره باندې تماس ونی 0 1 2 4 5 3 0 2 3. دا یې څلور شماره ده او بل شماره ده 0 1 5 0 0 3 0 8 2. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمنی د بلوچستان کوټی جنبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسوې عزیز دی د ډېر وخت تصور کې د نو لوس کال سره کورونا درک دی چې مخانه کازوی دی د غنجان په نامه ده. نو دا غنجان ورور که په خپل ځما وځوري یا بل مسلمان ورور د غنجان په اړه معلومات لري ولی تی باور وکړي ملګرو چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات پسې خفه دي چې دوی دا لس کاله نه کاله لس کاله اوسو دی د کورونا درکه دی. نو که هر وخت زما ورور ته د غني جان پاکله معلومات کړي یا غني جان ته به خپله زما آواز اوري نو موږ ته دې په دغه لمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېر زیات شکریا ادا کوم. زما لمبر د سیم 0-3-4-8-10-10 لمبر یو ځلې بیا تکراروم 0-3-8-0-0-1 دا زما د ټلیفون شمېره ده. ازادي رادیو زنده باد. پیغام نه شه ته پیدا.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما ولای عبدالملک ته هلمند ولایت ته کجې کې د ولسوالۍ د نانوخیلو د کلي اوسیدونکی یم. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی، او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنم رنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده، او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله د رضا دپاره دي، و موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ وهي. دا شمېره ده زما 0-4-9-2-1. بیا هم درته وایم 0-4-9-2-1. والسلام با احترام.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما دا کار زوی چې شکیولا نومېږي، د ملا عزت الله زوی، د پینجن مسجد د زابل ولایت تفرد ولسوالۍ د ډایګې د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې 23 کاله دي. په قدیمیانه او په رنګ غنم رنګه لهجه یې 23 ده. د مدرسې طالب دي. یو کال کېږي چې له خپل کور څخه ندرک دي. نو که هر مسلمان ورور هغه ته افغانستان په داخل کې وي او که بهر کې زموږ غږ اوري، که چا لیدلې وي یا په دې اړه معلومات لري، د الله د رضا لپاره د پلانې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0-9-4-9-5-1-0 0-8-2-2-2-3 0-2-3-0-9. او زموږ د واټساپ شمېره ده 0-9-4-9-5-1-0.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یوه اکا زوی دی، د یلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومېږي. 6 میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی او دغه عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري، د مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0-9-1-0-8. خدای مو مل سه. وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادۍ د اوسو برنامې ټولو اوریدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ښه به یاست. جان په یاد یم، د هلمند د پیغام پرېږدم. زموږ یو ګران دوست هغه محمد نومېږي، د محمود الله کال زوی دی. یو کال مخکې له خپل کوره نه درکه شوی دی. هر چا ته که په حاله معلومات وي مې دې خپله غږ اوري. زما سره په دغه ټلیفون شمېره اړیکې ونیسي. په ټلیفون شمېره ده 0-1-0-8-2-3-4-8-4. او بله شمېره باندې 0-1-0-5-2-3-2-0-5-2. شمېرې ځل بیا تکراروم 0-1-0-8-2-3-4-8-4 0-1-0-2-3-2-0-2. سلام شمېره ده 0-1-0-8-8-9-1. یعنې 0-1-0-2-3-2-9-6-1.
السلام علیکم. د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کوره څخه نادرکه ده. نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور شي او د دغه ورکې معلومات چاته وشي، نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې 0508052515 نو دا پیغام کچیری زر خپور سی ډیر مهربانی بوي د ازادي رادیو له کارکونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سے محترم تا تا د ازادي ټولو خوګو ته یو خاص سلام ممدا وحمو به روشن سے و پیغام د سره پریدم ورکشو عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولد د کامی ول سالین می د سره تماس نیولې. روشن سے محترم زما تر زوی حمزه ولد دل محمد تر سو ونی تر مخ کې کابل ته پر لا ورکشوي چې هر چاته معلومات د همدردی د مه دي من سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونی سي 0 3 5 5 بل شماره اتصالات خام 0 5 5 9 3. روشن سے محترم تاسو نم دا هیله دا چې تاسو زمونږ دا هغه بار بار نشر کی او چار چا پیدا کاغی ته مونږ ته په هم ورکولې. روشن سے تاسو نه ډیره مننه چې مونږ ته د دې خبرونه په لار وغه کړی خو وخت.
سلامونه روشن صاحب، تا ته د ورکسو عزیزانو پروګرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. زه نبی الله زابلی د زابل له ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریکدین دیرس کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان مور و پلار ورته د انتظار شیبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریکدین په اړه معلومات لري، مهرباني دې وکړي له ما نبیالله زابولي سره دې په همدې دوو شمېرو اړیکه ونیسي تر څو د ده معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمېره د افغان بیسین 0508052515 تکرار 0508052515 او اتصالات سی واتساپ هم په کیشته دی 0508052515 تکرار 0508052515 نبی الله زابلی د باریکدین زابلی پلټه.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه زه د ولایت کابل نه نوم می احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. کچالی دلی نو د ثواب لخباره په دې شمېره زنګ ماته ووهي 0305052515 دا زما نمبر دی. شماره بیا 0508052515 دا زما نمبر دی. نو کار چالی دلی کور په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دی. زما سره په تماس کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغ گل د هلمند د ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی تای روشن صاحب تا ته سلام. د ازادی رادیو تا کی به ټول ته ما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د ما زوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی. سپاره معلومات نه لرو د کور وتل دی، بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما غاوړی په یو بل څوک د پاره معلومات لري مر سر په دغه لمبر باندې معلومات وکي 0508052515 شمیره ځل بیا تکراروم 0508052515 واتساپ هم پر پاره دی، ساده رنگ د پارم ده. سید ورور علام وساته کلم مر. السلام علیکم.
زه غزنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ د پوفنج علاقې د ملي دی کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د دیارلس سپکو قدرو به وي. اختر محمد نمیږي، نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغه اسمانه ته دې هارد ور صفر اووه اووه صفر درې وارې نه نه درې اووه دغه اسمانه
قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين لارې او یا هم د واتس اپ لارې مشته دا ولي جی د دې اونۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسو تر راتلونکي خبرونه پوری چې بیا به هم تاسو په خدمت کې یو تاسو ته هوسا ژوند او ښه شپه غواړم مختمو ګلونه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115
د آزادی میلمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي د ازادي ملما د زنګړي پروګرام ته مو زه فريده سيال هر کلی کو نن په دې پروګرام کې زما ملما د ديني چارو کارپو همدارنګ د حقوقي چارو کارپو ډاکټر صلاح الدين سيدي دی خغلی سيدي سره به د هغه د ژوند پاړه همدارنګ د هغه د ستکړو او د چترنګ دي مقام تر رسیدلې په دې زنګړي مرکه کې ورسره خبرې اترې وکړو ډاکټر صاحب په پایلې کې ستړي مشي په خیر راغلی راځي چې ساسي د ژوند ساسي د پیدایښت د زی او همدارنګ ساسو د ابتدایي ذکر نه پیل کړو
ما ابتدایي ذکر د لغمان په ولایت کې کړی دی بیا مې متوسطه او عالی ذکر په کابل کې د امام ابانی په مدرسه کې کړی دی او په کابل کې مې کورس د قضا لسته دی او عملته د دې سب محکمه کې چې ما د قاضي وم بیا مې د لوړو ذکر لپاره خارج ته سفر کړی دی
ډاکټر صاحب کدا راته وایي چې کله چې خونځي ته تللی دمدې خونځي نه مې را پیل کړو لغمان کې مول درس ویلې همال ته مو پیل کړی دی د لغمان پړته وای د ماشوم توپ د خاطرونه وای نمرې زلچا خوانځي ته بوتلې
ز په هغه د اول نه تدریم صنف پوري په د حیدر خانو په مکتب کې هغه ته چې زما د مور کاکا معلم وو او هغه ته په مسجد کې منګه د اول نه تدریم پوري د هغه د نظر لاندې الله دې او بخي د تمام مور سره ز او زما ورور یو ز ذکر کړی بیا مو متوسطه مکتب په ولایت لغمان میترلام هغه کې متوسطه ابتدایي کې مو ذکر وکړی او په دې دواړو ځایو کې ډیره اوږده لار وه هر ورځ سهار به وخته پاڅېدلو ژمی کې به لږ ذره ساړه وو لار کې به مو اورونه بلول چې ځان ګرم کو بیا به مو سفر کوو تقریبا 15 مایل شاوخوا کې د میترلام متوسطه مکتب ته چتلو هر ورځ مو د هرې خوانه لار وهله نور په مکتب کې نو سنفونو کې ملګری او دوستانو لوبي او درسونه او ښه خاطرې لرم تشکر
ډاکټر صاحب کدام راته وي د هغه د خونځي د دوري یا پټولې کې د مکتب د دوري ملګرو سره کله چې هغه وخت کې درس وایي ځینې ژمنې کوي یا دوی داسې فکر کوي ځکه ماشومتوب وي چې همدا وایي د تل لپاره ملګری وي اوس هم د مکتب د دوري کوم ملګری لري چې ورسره په ارتباط کې اوسي
ډېر ځلې داسې کېږي چې په مختلفو مناسبتونو سره په مختلفو مجالسو کې دلته غږیږو چې سره سجره وباسو نو بیا داسې دوه درې ځلې داسې شوي دي چې زما د متوسطي مکتب په اصطلاح هم صنف ختلای دی او اوس یو غټ مقام لري او یو په اصطلاح تحصیل کرده دی داسې کوم خاص تعهدونه خو نه و اما بیا د متوسطه مکتب نه وروسته چې بیرته د امام ابو حنیفه مدرسې ته راغلو هغلته نو ملګري او آشنایانو په اصطلاح هغه هم فکر د ټوخو د ټقالو او د اخوادی خود ته ګذراتک الحمدلله ډیر و ډیره خوشاله دوره و او د ډیرو سره روابط لرو او لرم او تر دې راهده پوری می هو شې شو هغه دا شو چې د هغه صمیمیت چې و بیا بل هغه د تغیرات د سیاسي چراغله ډیر په مختلفو اړخونو کې د قومندانان شو رئیسان شو قاضیان شو او په اصطلاح په سیاسي لحاظ باندې مختلف لارې مو پای کړی دي اما هغه صمیمیت او اړیکه دومره خېوه د هغه دورې چې سره د دې چې په سیاسي فکر باندې متفاوت و اما که کله ناکله به هلته او دلته کار پیدا کېده چې ورته به یاداشت یا مسج ولیږه په ډېر اخلاص سره به اجرا کوو چې دا هغه ډېرې شیرینې خاطرې دي چې سره د دې چې د سیاسي لحاظه متفاوت فکر درلوده اما کله به چې زمونږ پیام ورته ورسېده په ډېره خوشحالي به اجرا کوو دا هغه مثبت جوانب دي چې سړی
ډاکټر صاحب د کورنۍ په اړه مراته وایي ساسي په کورنۍ کې تاسو نومړی کس وای چې لوړ زده کړې مو وکړې کله تاسو وړاندې هم ساسي کورنۍ روښان فکر وا
زما د خبره چې کوم زما په استله یو مور و معنی دا ده چې یو مور په دی وایم چې مونږ یو لسرونه او خورګانو یعنی دوی خورګان او نه ورونه تمام لوړ زده کړې کړي دي اما د ډاکټرات تر کچې پورې زو زما وړوکی ورور چې ډاکټر مزبان میږي په هالند کې اوس خپل سرجری لري او زه د حقوقو په ساحه کې ناغه او بل نورونه نو انجینرانو داسې نور زده کړې درلودلې او نظامي برخه کې هم وو دوه ورونه مې شهیدان شوي دي الله تعالی دې د تمام مړو سره وبخي او خورګانې مشره خور خو د مشره خور اولادونه مې په افغانستان کې د لوړو زده کړو او مناسبو خاوندانو او اوس هم یو دوه شته هلته د مشره خور هغه او بیا نو د کشري خور اولادونه په آلمان کې زده کړې کړي ډاکټران دي او انجینران دي او زمونږ کورنۍ تقریبا 2500 په دې کې نو بیا دا نوې نسل موافق نسل دی او کارنامې لري.
ډاکټر صاحب حتما د دومره بریالیتوبونو تر شا مور او پلار ډېره هڅه کړې ده په دې برخه کې د کمیو رول ډیر زیات وو پلار ډیره هڅه کړې کومور او تاسو په خپل تاسو په شخصي ژوند کې د خواندورون علاوه مور ډیر رول درلود کپلار
مور می درسونه نو لوستلی خو قران شریف زده او خلکو ته به قران شریف وایي ما په یاد زمنګ په کلی کې منګه د خیاطی ماشين درلود مور به می تمام کلی اولادونو ته رایگان کالی ګنڈل او دا یو د اختر کې به زمونږ په کور کې قطار ولاړو چا به یاګان اګی راوړل او چا به یاګان توپر راوړل اما نور پر یاګان ته ډول باندې به خلکو ته کالی ګنڈل په چار دی منطقه کې مطمئنا زما د مور هڅه او حوصله مندی الله تعالی دی وبخي وفات کړی دی او د ماماګانو هڅه چې هغه هم په ننګرهار پوهنتون په دې هغه کې ډاکټر او هغه اما د پلار په برخه کې په وړکتوب کې ز 15 کال د پلار د مینې نه په دین محروم وم چې هغه سفر وکړ د مصر ازهر شریف ته او افغانستان ته اولین دفعه په ډاکټر راوړه د ازهر شریف نه 15 کال لږره مې احساس ده به پلارې کول راګر چې ماماګانو نور کاکاګانو هڅه ما پلار پلار وي به چې تشریف راوړو نو خاصه هڅه او خاصه توجه او د تمام ورونو نه کچیرته مې غلطه کړې نه پلار زه دوست لرم الله تعالی دې تمام مور سره وبخي نو هغه دواړو هڅه کول.
ډاکټر صاحب د لوړ زده کړو په اړه مرته وایي تاسو ولې تصمیم ونیو چې له هیواد نه بهر زده کړې وکړي؟
زه تر 1903 کال پورې افغانستان کې وم، او زما پلار د خدای وبخي د کوم سیاسي ګوند غړی نه و، چون د افغانستان د علماو او روحانینو مشرتابه درلودل او د کوم حزب غړی نه و. او د هڅې داسې وې که وکړی شي په وطن کې د سولې دپاره یو وسیله شي او یو جوګه شي او یو رابطه شي. دا وسیله کېدل او دا جوګه کېدل د دې موجب شو چې هرې خواوې به ډېر غوښتل، او مونږ د یو خاص فشار لاندې واقع وو چې نه مو پوهېدلو چې څوک به راته څنګه ضرر ورسوي، په دې چې د دې سیاسي احزابو د دې ډلو سره مونږ نه نو.
دا دقیقا وبخې ډاکټر صاحب، دا دقیقا د مجاهدینو وخت وو.
دلته د مجاهدینو وخت نه لږ زره پخوا، لږ زره پخوا چې هغلته داسې یو حالت راغلی و چې مونږ په هغه سیاسي موقف چې زما پلار درلودل، چون هغه د پوهنتون کې د اتحادی د استادانو او رئیس پژواک وو، خدای دې وبخي، د معاون د دې اتحادی وو، په مختلفو مناسبتو کې د تمامو احزابو سازمانونو استازي د دې په اتحادیه کې اشتراک درلودل او په سیاسي ژوند کې فعال ژوند درلود. په دې خاطر باندې چون د داسې تاکید کول چې دا وطن باید په داسې استقامت جوړل شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلک بابا و نه روس ته شي، نه امریکا ته شي، نه بل چاته شي، او یو معتدله لاره غوره کړي، چې متاسفانه دا په ډېر ځلې د ته په اصطلاح د قبول وړ نه وه، دا مختلفو جوشو خواته ده، نو د دې لار نه لږ ذره متاثر شوي یاستو. سره دې چې مونږ مدرسه د امام ابو حنیفه کې وزه و، زما ورور و، هغلته مو یو سلسله په همدغه موازی او پر بنیاد باندې مشکلات درلودل، اما په مجموع کې هغه هلته مو چې مشکلات هم درلودل، شخصي ملګري و اشنایان یو 20 نفره د معاصرو شخصیتونو د وخت، د معاصرو شخصیتونو الله تعالی دې وبخي، لکه وفی الله سمیع، لکه هادی هدایت معاون لوی سرنوال، او داسې نور شخصیتونو، او ملا بزرگ د میاګل جان آرام اسای، او نور داسې ملګری او دوستان وو. اوس دلته غټ غټ رهبران او مشران دي، خو دې خو په دې وطن کې د دې زمونږ شخصي ملګری او دوستان وو چې تر ډیره حده پورې که مشکل اساسی یاد، اما خبره ده چې په مجموع کې زما د پلار د روحیه په ما باندې تر ډیره حده پورې او د هغه موازی تاثیر کړی او تاثیر کوي. د هغه په نتیجه کې په 1903 کال کې زما تصمیم ونیو چې زه باید لوړې زده کړې وکړم. بیا مې نو پلار ته مراجعه وکړله، او پلار راته وویل حتمان غواړي چې لاړ شي مالی ولازم، بس چا سره وغږېدل، او بیا یې ماته وویل چې ورشي. هلته چې زه ورغلم ماته یې وویل دغه فورمه یو صفه فورمه و، دا وای خانه پوری کړه. نو بیا مې یو دوه عکسم راکړه، عکس مې چې ورته ورکړه وایي زه زه په مخه دې خانه بیا زه درته زنګ وهم. بس یو هفته بعد راته زنګ راغی چې سبا ته سهار په 9 بجو د پرواز دی، چې مې مور ته وویلې او چې مې پلار ته وویلې. پلار خو مې لږ در اوسېدله و، پاڅېده لاړ مونځتل، او مور ته مې چې خبر ورکړ په ژړا واویله یې شروع کړه چې دا ته ولې داسې څه کوې. ما وویل نو زده کړې خو به کوم. بیا نو راغلم زده کړې مې ته په چارلس پوهنتون ته، او دلته مې په حقوقو کې زده کړې شروع کړې. بیا نو هغه بله صفحه ده زما د ژوند چې هغه بل اړخونه لري. تشکر
ډاکټر صاحب. که د همدې برخې په اړه نور جزئیات راکړئ، کله چې پوهنتون ته لاړئ یو بهرنی هیواد محیط هم کاملا متفاوت، هغه وخت کې مو واده کړی و که مجرد لاړئ؟
ما کله چې د شرعي زده کړې عالي زده کړې مې خلاصې کړې، او د قضا کورس مې ولوست، او د محکمه د سبز د ولایت کابل کې قاضي عضو د محکمې شوم، نو خبره تمامه جوړه وه چې زه باید ښځه وکړم. مګر زما په زړه کې دا شی و چې زه باید بهر کې، په بهر کې د چارلس په پوهنتون کې هغلته ژوند متفاوت، او د حقوق په پوهنځي کې چې هغلته ډیر هغه الید د وخت د محل حمل ته وسیدل او ژوند کو متفاوت ژوند. ما چون هغه ته زه په عربي ژبه پیدلم راجستر شوم د څو ژبو ترجمان په دوم کال کې می په اول کال کې هر کال اویا کسه نه تر پنځه اویا کسه محصلین راتلل چک سلواکیا ده. د دې اویاونه دیش نفره ناکامېدل او بیرته اخراجېدل او تلل. نیمایی پاتې کېدل. په دې نیمایی علت دا و چې زمونږ محصلین او ځوانانو په بهرنۍ ژبه باندې نه پوهېدل او ډکشنري او قاموس یې نه درلود. د دې په نتیجه کې دا ضایعات زمونږ ستر وو. ما وکړی شو بل دې چې اول کال تحصیلات د اول ابتدایي کال صفر کال تحصیلات نه میاشتې مې وو ورځې په هفته کې اته ساعته ژبه ولوستله تر څو چې وکړی شم پوهنتون ته داخل شم. بل اول کال نه زه په دې معتقد شوم چې دا ضایعات زمونږ په دې زیات دي چې مونږ ډکشنري نه لرو د دې ژبې. نو په دوم کال کې مې پیل وکړ د عربي ژبې په مرسته او څه ناڅه د انګلیسي ژبې. د اول کال دپاره چې څه محصلین راتلل ما یو ډکشنري ولیکله چې دا ډکشنري د هغه ځای د وزارت معارف او د وزارت خارجې د خوانه اوارډ یې واخیسته. اما یو سهولت پیدا شو زمونږ محصلینو ته چې یو مرجع. نو دا خبره قصه په دې کوم چې په دې ترتیب باندې زه د عدلیه په وزارت کې رسمي ترجمان هم ثبت او راجستر شوم. او چک سلواکیا کې دا رسمي ترجمان د ثبت او راجستر د ستاسو سوال مې دیادن دی وسته. د دې په نتیجه کې ماته خاص مهر او ټاپر راکړ شو چې ما په رسمي اسنادو کې به چې محاکمو ته او نور مراجعو ته ترجمه کوله دا سند به رسمي پیژندل کېده. د دې خبرې معنا دا چې زه په متوسط ډول باندې چې افغانان هلته تقریبا 1500 نفره په تا وویشت ښارو کې ژوند کوو دیش نفره څلوېښت نفره دی اکثر په محل کې واده کړی وو. په چک سلواکیا کې تقریبا 40% 40% ودونه کړی وو. قانون د خارجي سره د واده دا و چې هغه مراسم در رسمي چې ستر سره کیږي په هغه کې باید رسمي ترجمان اوسي چې مهر ولري. نو زه په دې اکثرو مراسمو کې د رسمي مراسمو کې د ترجمان په توګه مې حضور پیدا کړو. بیرته راځم ستاسو سوال ته. متاسفانه د متفاوت اروپایي کلچرونه او افغان کلچر د اروپایي خواسته د افغان خواست د افغانانو خواسته دا په کورنۍ کې استقاقات درلودل تصادمونه درلودل او ودونه به کولو یو څه مده بعد بسره جدا شول او طلاق به واقع شو. بیا په دې طلاق کې به هم زه ومه. دا تصور راته پیدا شو چې زه باید خارجي ښځه ونه کړم زه باید افغانه ښځه وکړم. په دې چې دا تمام استقاقات ما لیدل دا تمام هغه د هلکو د اجلۍ خبره خو په هر ترتیب د هغه اولاد به چې پیدا شو ورته به هغې به ورته خوشحاله و چې زه سره خلاص شو. ما به ورته ژړلی چې دا طفل څنګه کیږي. نو په دې خاطر باندې مې تر 1999 کاله پورې په دې په خارج کې ښځه ونه کړله چې که زه لاړ شم افغانستان ته افغانۍ ښځه وکړم. اما په 1999 کال کې په افغانستان کې سیاسي وضعیت داسې راغی طالبان مسلط شول چې زما د تک محدودیتونه پیدا شو. بیا مې نو خپل فامیل ته وویل چې ما ته افغانۍ ښځه باید پیدا شي. نو دا بیا لږ ذره اوږدېږي که ادامه ورکړم؟
ادامه ورکوي په لنډو کې راته وایي.
خلاص دا چې زما د ورور میرمن مختلف پیشنهادونه زما د ورور میرمن وویل چې زما خورزه بس تا ته مناسبه وي. مال فکر دیونه چې بلګره زه خو اوس ما نه عمر ته هم رسیدلې چې دا مشکلات هغه نه وي نه هغه خبره حل ده. بس مال خیر ویډیو راولېږي. ویډیو چې راولېږل خپل می سفر وکړ دینو هغه وخت کې په مسکو کې وو. لاړم مسکو ته. په مسکو کې یو دوه میاشتې قدرې پاتې شو. بسم الله بیا می په دې زمن کې مې خواخې خسر لاړل امریکې ته کوچ وکړ. بیا زه هم پسې لاړم امریکې ته یو نیم کال هلته پاتې شوم. بیا چون مې مور دلته مریضه وه په المان کې بېرته راغلم. بس نو اوس څلور اولاده لرم. میرمن مې مرا سره ده او بیا دلته دا بل فصلو باب شروع کېږي چې ژوند بیا انگلستان ته راغلو. په انگلستان کې د انگلستان در اتاک علت هم ځان ته خاص دلایل لري چې دا بیا کوم لازمه یې درته تشریح کوم. تشکر سلامت اوسئ.
مننه ډاکټر صاحب. په دې اړه ته وایي دغه تاسو په افغانستان کې وخت تیر کړی دی هلته مو مدرسه ویلې ده همدارنګه دیني زده کړې مو کړې دي او بیا یو اروپایي هیواد ته راغلی. په ټوله کې که چېرې د افغانستان وضعیت وګورو یا هغه کسانو ته چې هغوی دیني زده کړې کوي عموما د غرب په اړه یا د نورې نړۍ په اړه ښه لیدلوری نه لري. څه داسې سبب شو چې تاسو تصمیم ونیو سربیره پر دې چې تاسو دیني زده کړې کړې وي دا مو انتخاب کړ چې غرب ته راشي؟
چون زما پلار الله دې وبخښي د تمام عمر سره د مصر نه د ازهر شریف نه اولنه دکتورا راوړي افغانستان ته او نور هم یو سلسله کورنۍ کې بعضی کسانو چې بهر کې تحصیل کړی وو. دقیقا چې تاسو برداشت کوئ همداسې برداشت درست برداشت دی. د مثال په توګه یو چا قصه وکړله چې پلانکې په خپل ښځې باندې بدګمانه و وی وژله. یعنی یو څوک چې په خپل ښځې باندې بدګمانه و موږ ته عادي ښکارېدله چې دا یې ووژني. دا یو طبیعي حق مو ورته. بیا وروسته مې چې دې خبرې د دې حق تلفۍ او د دې ناروا په مورد کې فکر کوو هغه لیدلوری چې په افغانستان کې زمونږ په مغزونو کې وو او هغه لیدلوری چې وروسته سره تنویریږي یا په لسهاوو نور هو همداسې برداشتونه شته دي چې تصورات کاملا په بعضي مواردو کې هغه ورته ګلوانیزیشن یا تلایی دی او په بعضي مواردو کې ډیر مخرب او غیر دا تشنجات په اول کې کاملا وجود درلودل اما په تدریج سره دا تشنجات هغه یعنی مرفو شو. خصوصا کله چې وروسته بلدی چې په دوم کال کې ما هغه درې نیم سوه صفحې ډکشنري د اول کار دپاره ولیکه دې کار ته مې انکشاف ورکړ. بیا دا څلور ژبه ایزه نهه سوه صفحې ډکشنري شو چې بیا هغه د جورج سورش فاونډیشن په پراګ کې چاپ کړل او د هغې چاپ هم داسې و چې ما په یو کنفرانس کې چون زه د چکسلواکی کې د خارجیانو د انټیګریشن په مورد کې یعنی اندماج او انټیګریشن په مورد کې زه د خارجیانو په استازي باندې هر کال په یو کانفرنسونه چې د خارجیانو د حکومت د خوانه دایرې ده د خارجي سازمانونو لکه متحد یونایټډ نیشن های کمشنری او داسې نور چې څه خارجیانو کړی دي او څه حکومت کړی دي قوانین څنګه دي او ما دلته خارجیان ریپرزنت کول یعنی نه استازیتوب مې کول. په دې ناستو کې سره د دې چې زه په عربي ژبه پیدلم د محل په ژبه پیدلم زما په هټ هندیکپ او زما غټ مشکل د انګلیسي ژبې سره وو او دا هغه کانفرنسونه اکثرا په انګلیسي او یا فرانسوي وو او زه ډیر متاثر وم د دې نه چې زما انګلیسي ولې په دغه لیول نه ده چې زالته وغږیږم. دا نو سبب د دې شو چې یو د هغه عواملونه چې ما چې سلواکي پرېښودله د چک جمهوریت او انګلستان ته راغلم او هلته د نورو کاناډا یا د امریکې یا د استرالیا مبحث مطرح و اما چون انګلستان آلمان ته نږدې وه هلته زما مور وه او نور اولادونه نو د هم یو د هغه سلسلو خبرو نه دي چې یو د بل سره داسې اړیکې لري او رابطه لري چې زه انګلستان ته راغلم. او د دې په څنګ کې نو بیا هغه نور عوامل هم چې اولادونه د مختلفو هیوادو پاسپورټونه لري و هغه هلته که چېرته په انګلیسي ژبه باندې وارد نه اوسي د دې آینده ژوند به څنګه شي. نو بیا هغه هلته د پنځو ژبو ترجمان چې په چک کې وم په وزارت عدلیه کې د اسلامي علومو متخصص او بیا وکیل مدافع وم د یو نویم کال نه تر 2001 پورې نو هغه مې پرېښودل دلته مې د سفر نه بیا پیوند شروع کړ. هغلته نه پوهېږم چې تاسو به تر کومه حده پورې د مسلې سره علاقه مندي وه. په اروپایي هیوادو کې او په یو څه شمېر هیوادو کې کله چې بهرنی کس مړ کېږي د هغه ملکیت د او په مثلا په چک کې و د هغه ملکیت په ورثه په منځ کې د همغه قوانینو د میراث پر بنیاد باندې تقسیمیږي چې هغه سره د همغه هیواد نه دی. چون زه د بهرنیو قوانینو متخصص هم په وزارت عدلیه د چک ما د خارجیان منظور مې د عربي هیوادونو نه څوک په چک کې مړ کېدل د هغه ملکیت د اسلامي میراث پر بنیاد باندې تنظیمو او تقسیمو به محکمې ته ورکوو.